پیشو ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یا یو این ایس سی آر په پاکستان کې د افغانانو په ګډون د بیا اسناد کډوالو پر نیولو او اخراج اندېښنه ښودلې او د پاکستان له حکومت یې غوښتي دي چې سملاسي دغه لړۍ ودروي. د دغه کمشنر سیمه ییز ویان بابر بلوچ د چهارشنبې په ورځ رویترز خبري اژانس ته وویل په افغانستان کې په داسې حال کې چې سوړ ژمی را روان دی زرګونه کډوال هیڅ ځای نه لري چې چیرته لاړ شي. هغه وایي چې سړه هوا د کډوالو ژوند ګواښي او په خبره یې د افغانستان نازک بشري وضعیت لا پسې خرابوي. پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هغه هېواده د شاوخوا 1,00,000 بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. په هرات کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ولایتي ریاست د نارینه خیاطانو ټولنې ته لارښوونه کړې چې د ښځو جامې د نه ګنډي. په هرات کې د دې ریاست ویان عزیز الرحمن مهاجر تیره شپه ازادي راډیو ته وویل هغه خیاطي چې له دغه امره سرغړونه کوي تړل کیږي او مالکانو سره یې قانوني چلند کیږي. انتقاد کوونکي دا پر ښځو د محدودیتونو یوه بله تازه بیلګه ګڼي. عزیز الرحمن مهاجر وایي ښځې باید د ښځو ځانګړو خیاطانو ته لاړې شي. که څه هم نوموړي دا رد کړه چې ګواکې هلته د ښځینه خیاطۍ بندې شوي، خو ځینو رسنیو ویلي هرات کې د ښځینه خیاطانو له تړلو وروسته د هغو مالکانو اعتراض کړی دی. پر ښځو د دغه محدودیت خبر داسې مهال ورکول کېږي چې د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا د نجونو ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د ښاغلي کرزي پر ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکل شوي چې نوموړي پرون چهارشنبې په کابل کې له دو ایراني چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د نجونو او هلکانو تعلیم د افغانستان د پرمختګ او آرامۍ لپاره اړین بللی دی. دغه ایراني چارواکي چې له ښاغلي کرزي سره یې کتلي دي د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړی استازی حسن قازمی قومی او د ایران د حکومت بهرنیو اړیکو د شورا غړی مهدی مصطفی وو. وړاندې ویل شوي چې ښاغلي کرزي په دغو لیدنو کتنو کې د یوه ملي بحث پیلول د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره یوازنۍ لاره بللې ده. طالبان واک ته رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او د تیر کال په ډسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د ماین چاودنې د دغه هېواد دوه پوځیان وژلي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه چاودنه پرون چهارشنبې د رزمک په نوم سیمه کې د دوی د پوځیانو پر کاروان شوې ده. د پاکستان پوځ د وژل شوو پوځیانو عمرونه 30 او 33 ښودلي او زیاته کړې ده چې د عاملینو د نیولو هڅې پیل کړې دي. تر پرون ماښامه دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه واخیستی، خو په شمالي وزیرستان او د پاکستان په یو شمېر نورو سیمو کې د ورته اکثره بریدونو مسؤلیت پخوا تر دې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان اخیستی دی. د اسرائیل د ملي امنیت سلاکار وایي د هغه موقت اوربند له مخې به چې د اسرائیل او حماس ترمنځ شوی د حماس له لوري یرغمل شوي د نومبر 23 یعنې تر سبا جمعه مخکې آزاد نشي. حماس به چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني د شوي څلور ورځني اوربند له مخې لږ تر لږه 50 یرغمل آزادوي او اسرائیل په بدل کې له خپلو زندانونو لږ تر لږه 150 فلسطیني بندیان خوشې کوي. ټاکل شوی وه چې وړمه ورځ پر دغه موقت اوربند شوې موافقې وروسته په 24 ساعتونو کې عملي کېدل اعلان شي، خو په دې اړه چې هغه به کله عملي کېږي او یرغمل به ازادېږي تر اوسه رسمي اعلان نه دی شوی. په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې چې له پیلې نږدې وونه یوځې د دغه لومړني موقت اوربند په اړه موافقه د قطر په منځګړیتوب ترلاسه شوې ده. فرانسه له اروپایي ټولنې غواړي چې د حماس څخه دریز ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرو په توګه پیژني پر مشرانو بندیزونه ولګوي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په اروپایي چارو کې د فرانسې د دولت وزیر لارنس بون د چهارشنبې په ورځ په مادرید کې د یوې نړیوالې غونډې په څنډه کې دا خبره وکړه. لارنس فرانس پرس ته ویلي د حماس مشران باید پر اسرائیل د بریدونو له کبله تر بندیزونو لاندې راشي. حماس د 13 اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل په برید سره 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 240 برمته کړل. په غزه کې چې د حماس تر کنټرول لاندې د عام روغتیا وزارت په وینا د اسرائیلي ځواکونو په بریدونو کې له 1,000 ډیر کسان چې اکثره ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. ازادي رادیو اوري. د امریکا او پاکستان چارواکو له ډار سره سره هغه افغانان د پولیسو لخوا نیول او ځورول کیږي چې پاکستان کې امریکا ته د تک په نیت ډیرري. امریکا ته تلونکي یو شمیر دغه افغانان وایي اسلام آباد کې د امریکا سفارت دوی ته د پیژنګلوي ځانګړي پانی ورکړي، خو وایي د پاکستان پولیس په اکثرو مواردو کې هغه له پامه غورځوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ځل بیا د پاکستان له حکومت غوښتي چې په ګڼ شمیر کې د افغان کډوالو د جبري استنولو لړۍ ژر تر ژره ودروي. تفصیلي د اسدالله الدین په رپورټ کې وره.
که څه هم امریکایي او پاکستانی چارواکو متحده ایالاتونو ته د تلونکو شاوخوا 25,000 افغانانو چې اسلام آباد او د پاکستان په نورو ښارونو کې ډیر دي د خوندیتوب او افغانستان ته د نه اخراجېدو ډاډ ورکړی، خو دغه کسان د پولیسو له زورولو شکایت لري. په اسلام آباد کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی وایي چې د پاکستان پولیس د دوی ملګري چې امریکا ته د تګ کیسونه لري زوروي او توقیفوي. وجدانی تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کله چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه دوی ته په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ځانګړي پاڼه ورکړي، خو وایي پولیس د غوپانو ته پام نه کوي.
په ډیر ځایو کې د پیوان او پیټو کیسونه کوم کسان چې درلود هغوی نیول سوي دي، او کله چې دوی دغه لیک پولیس ته ښودلی دي نو دغه لیک د پولیس ته د منلو وړ نه ده. نو دا اندېښنې د ټول هغه کسانو سره شته چې کچېرې موږ ونیولل سو او دغه لیک د پولیس لخوا منل کیږي نه، دا ښایي چې کېدی شي دغه کسان هم ډیپورت سي.
د حکمت آریان په نوم یو بل افغان بیا د غږ له ثبتولو پرته ازادي راډیو ته لیکلي چې پاکستان کې امریکا ته د تګ قضیه روانه وه، خو اوس افغانستان ته اخراج شوی دی. څو ورځې وړاندې کاناډایي رسنیو د دغه هیواد چارواکو په حواله وویل چې هغه شپږ افغان کورنۍ چې کاناډا ته د مهاجرت کیسونه درلودل له پاکستانه بیرته افغانستان ته اخراج شوي دي. دغه شکایتونه داسې مهال کېږي چې د سې شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند متیو میلر خبریالانو ته وویل د هغو زیانګالو او له خطر سره مخ افغانانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې په تماس کې دي چې امریکا ته د لیږدېدو لپاره په هغه هیواد کې انتظار باسي. تر دې وړاندې پاکستاني چارواکو هم ډاډ ورکړی چې امریکا ته تلونکي شاوخوا 25,000 افغانان افغانستان ته د اخراج له پریکړې مستثنا دي. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري UNHCR سیمه ایز ویان بابر بلوچ وایي له پاکستانه د بې اسناده کډوالو د ایستلو پریکړې هغه کډوال هم متاثره کړي چې قانوني اسناد لري. بلوچ چهارشنبه له رویټرز خبری آژانس سره مرکه کې ویلي پاکستان باید ژر تر ژره افغانستان ته د ګڼ شمیر کډوالو د اخراج لړۍ ودروي.
UNHCR is calling upon
UNHCR د پاکستان پر حکومت غږ کوي چې د سخت ژمي پر مهال افغانستان ته د زیات شمیر کډوالو د اخراج لړۍ ودروي. افغانستان کې سړه هوا وژن کده او ممکن د خلکو ژوند واخلي. لکه چې پاکستان د کډوالو د ایستلو پریکړه کړې، نږدې 400,000 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي. ډېر دغه کسان په ویره او ګڼه ګوڼې کې ستانه شوي دي. د دوی له ډلې ډېر نه پوهېږي چې د افغانستان کوم ځای ته ولاړ سي، ځکه له اوږدې مودې راهیسې هغوی هلته نه دي اوسېدلي.
پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې د څه باندې 1,00,000 هغه افغانانو د اخراج لړۍ پیل کړي چې د دوی په خبره هیڅ ډول اسناد نه لري. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو نورو بیلابیلو سازمانونو هم د پاکستان له لنډمهالي حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه بیرته واخلي، خو د پاکستان چارواکو پر دې خبرو غوږ هم نه دی ګرولی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور وشتات
په دې افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې پیل شوې. په دې ازموینو کې نجونې چې له شپږم ټولګي پورته دي برخه نشي اخیستی، ځکه چې طالبانو د دوی ښوونځي وربند کړي دي. یو شمیر نجونې چې له زده کړو منع کړای شوي دي وایي د طالبانو هر ډول شرط ته چمتو دي چې پوره یې کړي، خو دوی دې پرېږدي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. نور په دې راپورټ کې
دا چې موږ هلکان ویني چې هغوی دي خنځیو ته د ازموینو لپاره ځین، او موږ دا ډیر
دا د کابل اوسیدونکو لپاره دا چې نن یو ورور د خنځی د کلنۍ ازموینې لپاره کتابونه په لاس له کوره وواته، خدا ورسره یوازې تر دروازې ولاړه او بیرته نه هیله ستنه شوه. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت پر خپل ایکس پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د هېواد په سړو ولایتونو کې د 402 کال د لیسو او منځنیو ښوونځیو کلنۍ ازموینې به د قوس په لومړۍ نیټه پیل او د همدې میاشتې په 15 به پای ته ورسیږي. د لیمې ورور امان الله وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ مخکې به یې خپلې خور سره یو ځای سبقونه ویل، ازموینو ته به یې چمتووالی نیولو او ښوونځي ته به تلل. هغه ازادي راډیو ته وویل
نن زموږ کلنۍ ازموینه پیل شوه. نن چې زه انتقال ازموینې ته تلم نو زما خور ما ته ورقه راکړه او ویې ویل چې کاشکې زه هم له تا سره مکتب تللی شم. اوله کې هغه له ما سره همصنفی وه، هغه له ما نه 2 کاله شاته شوه. زه له طالبانو نه هیله لرم چې خورګان مکتبونه مې خلاص کړي.
لیما چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره سم 53 ټولګي کې زده کړې پاتې شوې وایي تر ننه هره شپه په دې هیله رڼوي چې سبا به یې د طالبانو د حکومت له لورې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو زیری واوري او راتلونکي ته به یې هیلې وغوړېږي. نوموړي زیاتوي که د ښوونځي دروازه یې نه وه تړل شوې سږ کال به یې د 12 ټولګي کلنۍ ازموینه کې ګډون کړی و. لیمې ازادي راډیو ته وویل
وخت وځای کېدل اول په اسلام کې موږ په حدیثو کې دا په قرآن کریم کې دوی دې طرف ته اشاره شوې ده دا چې حکومت کوم شرایط څه شی هغوی دي لري باید یعنی موږ هر رقم چې دوی وایي موږ هماغه سې که حجاب وي که برقه وي که هر څه شی وي موږ تیار یو چې ښوونځیو ته زده کړې لپاره لاړ شو. نو له حکومت څخه مې هیله ده چې ښوونځي موږ د ښوونځیو دروازې زموږ پر وړاندې خلاصې کړي.
دا یوازې د لیمې هیله نه ده، ډېری افغان نجونې دا غوښتنه لري او په دې تړاو یې خپل غږ پورته کړی دی. د بلخ ولایت اوسیدونکي او د نهم ټولګي زده کوونکي هادیا
هنوز تر اوسه زموږ برخلیک نه دی معلوم. موږ له خپلو حقونو برخمن نه یو. افغانستان کې هیڅ چلې حق نه لري چې درس ووایي.
دا چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به کله پرانیستل شي په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې یې ځواب را نه کړ. د طالبانو د حکومت له تیرو شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او د تیر کال له ډسمبر میاشتې راهیسې یې پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم راګرځولې دي. په دې اړه د پراخو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره سره هم دوی خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د غزې ترانګه د نړۍ په کچه ماشومانو ته تر ټولو خطرناکه سیمه یاده کړې ده. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې د یونیسف اجرایي مدیر کاترین روسل پرون چهارشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې په غزه کې 4 ورځنۍ اور بند ماشومانو د ژغورنې لپاره بسنه نه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د یونیسف اجرایي مدیره کاترین روسل وایي د راپورونو له مخې په غزه کې له 5300 ډېر ماشومان وژل شوي چې په وینا یې دا د ټولو قربانیانو 40% جوړوي. میرمن روسل د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې دغه ماشومان پر اسرائیلو د حماس سخت دریزې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي له بریدونو وروسته وژل شوي دي. حماس د تېرې اکتوبر میاشتې په 1 نیټه پر اسرائیلو زرګونه توغندي وتوغول او د اسرائیلو خاورې ته په ننوتو یې پر اسرائیلیانو بریدونه وکړل. د اسرائیل چارواکو ویلي چې دغو بریدونو کې 1200 کسان وژل شوي او حماس سخت دریزې ډلې 240 تنه له ځان سره غزې ته یرغمل بیولي دي. د حماس تر دغو بریدونو وروسته اسرائیلي پوځیانو پر غزې خونړي بریدونه پیل کړل چې د ښځو او ماشومانو په ګډون یې زرګونه کسان وژل او ټپیان کړل. د یونیسف اجرایي مدیره میرمن روسل چې د غزې له جنوبه ستنه شوې هلته د زرګونه ماشومانو وژل بې ساري پیښه بولي. هغه د اسرائیل او حماس ترمنځ د 4 ورځنۍ اوربند معاملې چې د چهارشنبه په ورځ وشوه هرکلی وکړ. د دغه هوکړې له مخې به یو شمېر برمته شوي اسرائیلیان آزادیږي او د دواړو لوریو په جګړه او د غزې په بمبارۍ کې به هم وقفه رامنځته کیږي. د یونیسف اجرایي مدیره بیا دغه وقفه کافي نه بولي او غوښتنه کوي چې د وژنو د مخنیوي لپاره بیړني بشري اوربند ته اړتیا ده. د غزې په اړه په یو بل پرمختګ کې بیا پرون د مصر پلازمېنه قاهره د غزې د وضعیت په اړه د یوې غونډې کوربه وه. د روغتیا نړیوال سازمان د منځنی ختیځ مشر ډاکټر احمد المندهاري وویل دوی د غزې تړانګې په روغتیایي مرکزونو 178 بریدونه مستند کړي چې په وینا یې دغو بریدونو کې د 15 روغتیایي کارکوونکو په ګډون له 550 ډېر کسان وژل شوي. هغه د خبرو په یوه برخه کې وویل
في غزة اليوم يحرم الناس من الحصول على
نن په غزه کې خلک له خوړو پاک اوبو روغتیایي خدمتونو سرپناه او خوندیتابته له لاسرسي بې برخې دي. اټکل کېږي چې د غزې 15% وګړي له تاوتریخوالي د تېښتې له کبله دننه له خپلو مینو بې ځایه سوي دي.
په غزه کې له شاوخوا 1.5 میاشتې جګړې وروسته لنډمهالې اوربند خلک خوښ کړي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د قاهرې په نوم د مصر دولتي تلویزیون په حواله ویلي چې دغه اوربان به د پنځمه ورځې په 10 بجو نافذیږي. د اوربان دغه هوکړه د مصر، قطر او امریکا په منځګړیتوب ترلاسه شوې ده. د هوکړې له مخې به په 2 پړاوونو کې د اسرائیلیانو 500 غمل شوي کسان د 150 کسانو د خوشې کېدو په بدل کې چې حماس فلسطیني زندانیان یادوي آزادیږي. دواړه لوري اول ګام کې ښځې او ماشومان آزادوي. حماس ویلی چې غزې ته به د تیلو په ګډون د بشري مرستو سرګونه لارۍ هم د تګ اجازه ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له دغې هوکړې هرکلی کړی او ویلی دي د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د لنډمهالې اوربند د تمدید ملاتړی دی. د بریتانیا، فرانسې، چین او روسیې په ګډون 2 هیوادونو له دې هوکړې هرکلی کړی دی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. په افغانستان کې د ځوانانو یوې ډلې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ماشومانو د کیسو یو کتاب چاپ کړ.
د مرغۍ بچی ومینځه، لمر ته یې کېښود چې وچ شي.
د دې کیسو د محتوا په اړه به وړاندې په خپرونه کې واورئ. په کونړ کې د اند په نوم د نوې مجلې لومړۍ ګڼه چاپ شو.
2 علمی مقالې په لومړۍ ګڼه کې نشر کړي او د 202 مخونو په تعداد سره چاپ شوی ده.
د اکرم عثمان د فیستیوال د پښتو داستان د لومړۍ جایزې ګټونکی خپل جایزې ته حیران دی.
یو سوال غوند راته پیدا کیږي چې دا کی څه څنګه لمړی مقام وګاټو؟ ډیر زیات نیمګړتیاوې لري. د کرکټرونو لخوا، د مکالمو لخوا، د ډیالوګ لخوا، د مکان لخوا، د زمان لخوا.
د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت له لوري د ژبو د عالی شورا جوړېدو پریکړه ته یو شمیر اندیشمن دي.
د دې کار ډول څنګه دی، غړي څوک دي او د کار له هیډ څه ډول دی، د کار چارې څه ډول تر سره کیږي.
په دې ادبي مجله کې هم شعر لرو او هم کیسې. د هر ماشوم لپاره هر حق. تر دې سرلیک لاندې سشکل د ماشومانو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. روانه اونۍ دوشنبه د نومبر 6 د ماشومانو نړیواله ورځ وه. دا ورځ له 1945 کال راهیسې په نړۍ کې لمانځل کیږي. هدف یې د ماشومانو ترمنځ پوهاوی او په نرم چلند او هوسا ډول د ماشومانو وده ده. د ماشومانو د نړیوالې ورځې له لومړي ځل لمانځلو 5 کاله وروسته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د ماشومانو د حقونو اعلامیه خپره کړه. 10 کاله وروسته بیا په عمومي غونډه کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون تصویب کړ. له 1990 کال را په دې خوا ملګري ملتونه د نومبر 6 د ماشومانو د حقونو د اعلامیې او کنوانسیون ورځې هم لمانځي. ملګري ملتونه وایي چې میندې او پلارونه، ډاکتران، نرسان، دولتي چارواکي، مدني فعالان، د ټولنې مشران، دیني عالمان، د شرکتونو مسؤلین، رسنۍ، ځوانان او پخپل ماشومان د ماشومانو د نړیوالې ورځې په لمانځلو کې مهم رول لوبولی شي. ملګری ملتونه په دې اند دي چې د ماشومانو نړیواله ورځ هر وګړي ته دا الهام ورکوي چې د ماشومانو حقونو ته توجه وکړي او هم په عمل هم په خبرو دا ثابت کړي چې ماشوم ډیر حقوق لري. په افغانستان کې د مدني فعالانو یوې ډلې دا ورځ بل ډول لمانځلې ده. آنلاین ټیم ورک د یو شمیر ځوانو افغانو لیکوالو ګروپ دی چې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هیلو نړۍ په نوم کتاب چاپ کړی. دا کتاب په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په 100 مخونو کې خپور کړ. د افغان آنلاین ټیم ورک غړی عبدالوهاب مومند د دې کتاب د محتوا پاړوي.
د هلو نړۍ کتاب ماشومان ته د پرتنا کیسو یو ټولګه ده. دغه کتاب چې د کوم ټلګي لخوا چمتو شوی ده، په دغه ټیم ورک کې د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه مخکښ لیکوالان په شمول د ښځینه او نارینه شتون لري، او دغه اثر چې چمتو کړی دی، په دغه اثر کې چې داستان یې په تفریحي او روزنیزه بڼه باندې د ژوندانه مهم ارزښتونه لکه مینه، مهرباني، ورورولي، نظافت او چاپیریال ساتنه ماشومان تشریح کوي.
د افغان آنلاین ټیم ورک په ډله کې شل لیکوال یو ځای شوي دي چې لسې ښځینه او لسې نارینه دي. د هیلو په نړۍ کتاب کې شل کیسې دي. یوه پکې د پیشو بریتونه په نوم د عائشه حیدری کیسه ده چې دوی د خپلې کیسې یوه برخه له ازادي راډیو مجلې سره شریکه کړې ده.
پیشو له دیوال لاندې وکتل، ټوپ یې کړل، سر یې نیغ ونیو، پر ورستیو پخو کیناست، شاوخوا یې سترګې وګرځولې، بریتونه یې شاخ کړل، غلې د کوترې کوټې ته ننوته، سینګار میز ته ودرېده، سرخی او رنګ ناخون یې جیب ته واچول، منډه یې کړه. تاسو کولی شئ نوره کیسه د هیلو نړۍ په کتاب کې ولولئ.
د هیلو نړۍ د کتاب یولس کیسې افغان لیکوالو لیکلې دي، او نه کیسې د نړۍ له مختلفو ژبو ژباړل شوي دي. د دې مجموعې یوه بله کیسه میمونې کامران لیکلې ده. دا کیسه د مرغۍ بچی نومیږي. له اخلي کامران څخه به د دوی د کیسې یوه برخه واورو.
احمد وویل، وږمی کدا دې مرغۍ بچای په بل رنگ وای څنګه خبخ کاریدو. وږمی ضرور خبرګه کړه، له ما سره یو پاکټ نکریز شته، ترازا په نکریزې سور کړو، خایسته بشي. په کاسه کې نکریزې ورته جوړې کړې، او دې مرغۍ بچای له قفس را وویست او په ګډه یې ټول په نکریزې سور کړ. زنګ وروسته یې اوبه راوړې چې د مرغۍ بچای ومینځي. وږمی اوبه اچولې او احمد د مرغۍ بچای مینځه چې پاک شي. د مرغۍ بچای ومینځه، لمر ته یې کېښود چې وچ شي، خو د مرغۍ بچای بې حاله او همداسې پروت و.
د افغان آنلاین ټیم غړو په وینا، دوی د ماشومانو لپاره تر اوسه شل کتابونه چاپ ته چمتو کړي دي چې تر دې دمه توانېدلي دي چې دا یو کتاب د هیلو نړۍ خپور کړي. د یو بل نوي چاپ شوي اثر پاڼې به هم راوړو. د کونړ د سید جمال الدین افغان پوهنتون لخوا د ان په نوم د مجلې لومړۍ ګڼه چاپ شوه. په دې مجله کې خبره شوي مطالب د استادانو او د محصلینو دي. تفصیل د روح الانوری په راپور کې.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون مالی او اداري مرستیال رحمان الله ازادي راډیو ته وویل، د ان په نوم مجله کې دینی، اقتصادي، فرهنګي او نور مقالې چاپ کړې دي.
ان د علمي مجله لومړۍ ګڼه ده، علمي تحقیقي مجله ده چې د لوړو زده کړو وزارت نه یې رسمي جواز اخیستی. د سید جمال الدین پوهنتون کې لومړۍ مجله ده او لومړنۍ ګڼه ده چې چاپ ته ورسېده.
آن علمی مجله دولس علمی مقالې په لومړۍ ګڼه کې نشر کړي او د 202 مخونو په تعداد سره چاپ شوې ده.
په وینا چې په دغه علمی مجله کې ټول خپرې شوې مقالې د پوهنتون استادانو او محصلینو په بیلابیلو اړینو موضوعګانو لیکلي او د نورو پوهانو لخوا یې کتنه شوې ده. هغه وایي د اند مجلې د دوهمې ګڼې مواد هم پوره شوي او څو ورځو کې به له چاپره وځي.
بل مګڼه هم چاپ ته آماده ده انشاءالله، چې ان قریب هفته دوه کې به انشاءالله سې دوی مګڼه هم له چاپه وځي.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون محصلین هم خوښ دي چې د دوی لخوا کېدونکې څېړنې چاپ کیږي او نورو کسانو ته رسیږي. عرفان الله ساجد د کرنې پونځي محصل.
نو دا زمونږ ډېر غټه لاسته راوړنه چې هم پکې محصلین برخې اخلي د استادانو تر څنګ، او استادان خو پکې دي، او د هیواد په سطحه زمونږ پونتون یو نوم پیدا کړی اوس. او استادان او شاگردان ته ډیر زیات خوشاله دي. په دې کې محصلینو سره هم ډیره خواري کوي استادان طریقې ته ښیي چې څرنګه مقاله ولیکل شي او څرنګه خپره شي. او د خیره وایي په آینده کې به دا مجله به دوه برخې ولري، یو به ساینسي مقالې به تې ځان لخپرېږي آن مجله، او اجتماعیات والا چې دي هغې به خپلې مقالې ځان لخپرئ په آینده کې. د خیره سه دغه پلان هم شته دی.
د یادونې وړ ده چې د جمهوریت په لومړیو کلونو کې په کونړ کې یو شمېر چاپي رسنۍ خپرې شوې، خو د مالی امکاناتو د کموالي او نشتوالي په وجه مزل لنډو او ډېر زر بیرته بندې شوې. یوازې په حکومتي بودیجه پرېدونکې مجلې او جریدې اوس هم وخت نا وخت له چاپ راوځي، چې له ډلې د اطلاعاتو او کلتور ریاست جریده او مجله، د ښاروالۍ او د پوهنې ریاست مجلې یادولی شو.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
په سویډن کې د اکرم عثمان د دریم ادبي فیستیوال د پښتو برخې د لومړۍ جایزې ګټونکی وحید الله تنویر وایي چې دی د جایزې حیران کړی دی. مخکې تر دې چې د ښاغلي تنویر د څرګندونو تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د اکرم عثمان د ادبي فیستیوال د درېمې دورې د جایزو په اړه عابد سپوږمۍ چې خپله په دې غونډه کې برخه اخیستې وه لنډ راپور لري.
د اکرم عثمان ادبي فیستیوال چې د اکتوبر په 28مه د سویډن هیواد په استاکلوم ښار کې جوړ شوی و، په دغه فیستیوال کې د پښتو ادبیاتو ډېریو کیسه لیکوالانو خپلې کیسې راستولې وې، چې د دغو کیسو له ډلې نه لومړۍ کیسه، دویمه او درېیمه کیسه د اکرم عثمان ادبي فیستیوال ته بریالۍ شولې او جایزې وګټلې. دغه کیسې په سویډنۍ ژبه باندې هم وژباړل شولې او هم کتاب ترې چاپ شو. البته د دغو کیسو یوه ټولګه چاپ شولا په سویډنۍ ژبه باندې. د دغې انتخاب او یا هم د دغې پروسې چې دغه کیسې څنګه انتخاب شولې، جالبیت په کې دا و چې یو لیکوال ته هم یا یو داور ته هم چې دغه کیسه یې انتخابولې، د کیسه لیکوالانو نمونه نه و ورخودل سوي. یعنی دغه پروسه په بشپړه توګه یو شفافه پروسه وه، چې د پښتو کیسو شمیر له 150 کیسو څخه پورته و. یعنی دغه فیستیوال ته له 150 څخه پورته کیسې را لېږل شوې وې، چې له دغو 150 کیسو نه بیا لومړی 15 کیسې انتخاب شولې، له 15 کیسو نه بیا 10 کیسې انتخاب شولې، او له 10 کیسو نه بیا 3 غوره کیسې انتخاب شولې چې دغو کیسو بیا جایزه وګټله. او هغه کیسې چې لومړی جایزه ګټلې ده، زموږ د ټولنې د میرمنو بدمرغي پکې بیان کړې وې، او هغه کیسه چې دویمه درجه ته بریالۍ شوله، زموږ د وطن د وروستۍ تراژیدۍ یا د موږ د وطن وروستۍ تراژیدۍ په ډېره سمبولیکه پڼه باندې انځور کړې وه، چې یو لیکوال په هلمند کې د یو پوځي سنګر د سقوط کیسه کوي، چې دغه سنګر په حقیقت کې د ټول افغانستان نمایندګي کوي او د نظام سقوط تمثیلوي. او کومه کیسه چې درېیم مقام یې ګټلی و، هغه هم د دو هم نومو کسانو کیسه کوي، چې په ښایسته کیسهیز نثر کې لیکل شوې وه دغه کیسه، چې یو یې ډم محمد ګل خان د کیسې راوي و، او بل یې جهادي قومندان محمد ګل خان دی، چې دغه دوه کسان پر نوم سربیره پر نورو ډیرو شیانو کې هم سره ورته دي، خو ټولنه دوی ته په خوار متفاوت نظر ګوري. دغه کیسه زموږ د ټولنې بې ارزښته ارزښتونه ننګوي، او په دې اړه مو بیا فکر کول او تهڅوي.
له اخلي سپوږمۍ په مننې اوس به د کیلې په نوم د اکرم عثمان د ادبي جایزې د پښتو ژبې د لومړي مقام ګټونکي کیسه د همدې کیسې له لیکوال وحید الله تنویر څخه واورو. بیا به د دې کیسې په اړه د ښاغلي تنویر نظر ته سره غوړ شو.
الک پنسل پلاس پر مخې پر کتاب چپ پروت و، رسامی یې کوله. کوچنۍ نجلۍ وخندل، وګوره خوله دې څومره غټه ورکړه، سړی چیغه کړه، ای پروفیسر! هلک وترید، وګوره څو بجې دي. هلک پورته دیوالي ساعت ته وکتل، په خواره خوله وویل: ابا، پاوکم اته دي. سړی پرې وربرک شو، د شو ته زو سم ووایه، په پاوکم دې نه در پوهېږم. هلک سر ښکته واچاو، ورغبرګه یې کړه: لږ وروسته اته بجې کېږي. سړی د ښځې له لاسه تور پټکی واخیست، ښځې منډه کړه، تور رنګ کړي بوټ یې ورته سم کړل. سړی غاړه تازه کړه، هغه ګړۍ هم راکړه. مړوند یې د کوټې له ورسۍ راغورځېدلو د لمر زیړو وړانګو ته وښوراو. د زیړ طلایي سا شغلې د کوټې پر دیوالونو راتاو شوې. ماشومانو ته یې مخ ور واړو: نن ښوونځي ته مه ځئ، زما دې تر ډاکټره پورې بیایم. خور مو کور کې یوازې مه پرېږدئ، وخت خراب دی، نه چې سبا مې رنګ بده شي. کوچنۍ نجلۍ د هلک غوږ ته خوله ور نږدې کړه: نو چې ابا په ساعت نه پوهېږي ولې په لاس کوي؟ هلک پنسل کېښود. غلی وویل: نه پوهېږم، ابا وایي چې دا رقم قیمتي ساعت په ټول کلي کې څوک نه لري او بل ښه ښکارېږي. سړی دالیس کې چیغه کړه: سپېرې، ناوخته دې کړه. له ستړي سا ډک آواز راغی: ته راغلم. سړی وویل: چادري دې سم افسر کړه، لاره کې به یوه او بل طرف ته نه ګورې. موټر کې دې ټخی نه منم، او پات شو ډاکټر سره به زه غږېږم. له کور ووتل، ښځه یې زړه کنډواله کې کېنوله. وړاندې خړو دوړو کې موټر راښکاره شو. سړی ښځې ته ور غږ کړ: سپېرې، راځه. دواړه موټر ته روختل. سړی ټول نظر په ښځه کې اچولو. ښځه زوړن سر په چادري کې غونجه ناسته وه. سړی د ښځې طرف شیشه ښکته کړه، تړپ شو. لاړې او شنه نسوار بعد بیرته د ښځې پر چادري راوړل. ښځې ځان سره وښوراو. سړی خوله ور نږدې کړه: مه ښورېږه، د تربور موټر ده، ولې مې سپکوې؟ شیبه وروسته بازار کې له موټر ښکته شول. سړی له ښځې دوه ګامه وړاندې روان و. دواړه د بازار وې څنډې ته، چې هلته به خلک د حاجت پوره کولو لپاره کېناستل، ورسېدل. سړی ښځې ته وکتل: همدلته کېنه، زه لږ سودا راخلم، وروسته به ډاکټر ته ولاړ شو. ساعت وروسته سړی راښکاره شو، غټ څادر یې پوزې ته ونیو. اوف، دا څومره بد بوی ده. د دوه درې د پوښتنې وروسته یوې وړې مینه خانې ته ورننوتل. سړی وویل: پښې خوږېږي، له ملا په تکلیف ده، سا یې بندېږي، رکه روغه وه، خو بس چې جوار مې خرڅ کړل، یو ناڅاپه په دې کې هم مرضونه رابرسېره شول. ډاکټر وویل: پرېږده چې خپله وغږېږي. سړي لمن په زنګون سمه کړه: خو ما درته وویل. ډاکټر ښځې ته وکتل: خورې، څو اولادونه لرې؟ سړي وار د مخه وویل: مال د خدای دی، اته سره خیلخانه لرم. ډاکټر سړي ته نسخه ونیوله: ورشه، دا درمل راوړه. سړی پر ښځه غږ کړ: جګه، سپېرې، ځو. ډاکټر ور غبرګه کړه: دا دې همدلته ناسته وي، ته لاړ شه، درمل راوړه. سړی په تېزۍ سره ووت. ډاکټر وویل: خورې، نوم دې څه ده؟ ښځې غلې وویل: ضربې وي. خاوند دې ولې سپېره درته وایي؟ ښځه چادري کې وښورېده: زه چې راواده شوم، خاوند مې ټوپک سپا کوه. هغه خپل کوچنی ورور ترې ولګېد، تر ډاکټره هم ونه رسېد، ځای پر ځای شو. له هغې پېښې را وروسته مې خاوند سپېره بولي، وایي ستا ټنډه ما پسې ښه لاړه نه. ښځې غلې وویل: ډاکټر صاحب، کاشکې د نسخه کې یو جوړ کلو شي هم راته لیکلی وای، هغه یې نه راته اخلي. ډاکټر مسکو د ښځې پښو ته یې وکتل. پشکېدلو پلاستیکي بوټونو د پینو زیړو سرو تارونو ځای نه کېده. د ښځې وچو او ډنګرو پښو ته یې خوا بده شوه. سترګې یې له اوښکې ډکې شوې. غلې وویل: خورې، دروند کار او حمامونه ډېر مه کوه، پښې او ملا به دې ښه شي. سړی راننووت، تېزه تېزه سا یې اخیسته. ډاکټر صاحب، دوایي وګوره. ډاکټر سړی ته وکتل: ګوره، چې بازار ته ښکته شوې، یو جوړ ښه بوټونه د مېرمنې ته واخله. سړی د ښځې پښو ته وکتل. ښځې ژر په پښو چادري ور واچوله. سړی ډاکټر ته وویل: کور کې نوې ایښي دي. دواړه جګ شول. ښځه زانګې وانګې په سړی پسې له شا روانه وه. د چادري له وړو سرو یې له کیلو ډکې رېړۍ ته په خوند کتل. سړی لږ مخکې ودرېد. د دوکان مخې ته پر زړېدلو زنځیرونو یې لاس راتېر کړ. دا یو غټ زنځیر خو راکړه، پام چې ښه او مضبوط زنځیر راکړې، سپی ګولټېر دی، هغه پخوانی هم وشکاو. ښځې تر اخیره د کیلو رېړۍ ته کتل.
ښاغلي تنویر د جایزې تر ګټلو وروسته ماته وویل چې دی د جایزې حیرانه کړی دی. ولې له دې ځوان کیسه لیکواله به یې په تفصیل واورو.
زه قسمه فکر کوم کوم داوران چې دي یا د فیسټیوال د روونکي چې دي د پښتو د برخې، او زه په دې باور یم چې زیاتره وخت له دغې ټولنې سره نه دي پاتې شوي، په افغانستان کې زیات و نه دی کړی. نو دا فکر کوم دی ته د یو ژورنالیستیک راپور په اساس باندې یا په بله بڼه باندې داسې ښکاره شوی دی. خو دا دوی ته حیرانوونکي ده چې په رښتیا هم شاید په افغانستان کې ښځه دومره محروم او دومره بې وسه ژوند ولري. چې البته دوی ډاکټر څخه خواست کوي ښځه د مېړه په نه شتون کې چې ما ته یو جوړ کلو شي، هغه بوټونه البته
چې خزینه په خوکی نو دوی ډاکټر څخه غواړي چې موږ ته په نسخه کې ولیکه. البته دوی دومره جرات هم نه لري. البته دوی دغه ټولنه کې زه څومره فکر کوم دوی ډېر عمر پښتو نقادان دي، هلته دوی په اروپا کې ډېر پاتې شوي یا دې ټولنې سره ش دوی ډېر جالب ورته رسوي، نو په همدې خاطر باندې دې ته لومړی مقام ورکړی. او ګڼې نورې پوښتنې دي چې هغه د ما په ذهن کې را پیدا کېږي چې شاید په دې دلیل په دې دلیل په دې دلیل دوی دا کار کړی.
څه دلایل ستاسو په ذهن کې درګرځي چې ولې دې ته جایزه ورکړي؟
لکه مثلا د البته د پښتو ادب کې د ښځو محروم ځوان په یو عمره کچه باندې دوی نه مطالعه کړی، لکه څنګه چې لوی لیکوالانو راخیستی دی ډېر بې خبره دي دلته د ښځې د ژوند او د پښتو ادب له برخې نه. دوی پکت ما دا کیسه د دې وړ بللې ده چې ولا دې خو ښه تصویر راخیستی یا د پښتني هلته د ښځنه کشر بندې دي، البته نرواکۍ یا د نارینه وو لخوا نه دومره جبر لاندې ساتل شوي دي چې دوی حتی ډاکټر ته کېږي او هلته دوی خپلې خوښې او پوښتنې ته نه پرېښودل کېږي چې دوی د ډاکټر سره په ښه زړه وغږېږي. او په ښار کې په داسې یو څنډه کې کېني چې هلته خلک رپي عجت ته کېني د ښار تصویر ورکوي یا ښه سره عموم کې ټیټ نه تکتل کېږي، نو دوی همدې دلیل باندې به شاید لومړی مقام ورکړی.
لدیش سره ډیر بد چلند کوي دا سړی، ل خپلو ماشومانو سره ډیر بد چلند کوي. په افغان ټولنه کې فکر کوي چې دغسې نارینه هم شته چې ښځې ته ووایي چې کله ډاکټر ته روانه کوي او ورته وایي په لاره کې چې بلې خواته به نه ګورې، موټر کې دې ټخی نه منم او ډاکټر سره به خبرې نه کوي. د انسانان دوه اړخه لري، سم او ناسم. دلته دا سړی له پایله تر اخیره پورې سم نه دی، ماشومانو باندې هم چیغي وي، لیکن بیا په ورته وخت کې ماشومانو سره خبرې کوي لکه څرنګه چې باید کرکټر انزور شي، هغه څه نه دی انزور شوی.
بالکل منطقاً منطقي ستونزې لري. خدا د ما د لومړنیو کیسو نه یوه کیسه ده، نو نه پوهېږم چې هغه وروسته ما کومې کیسې ورته لېږلې وروسته ما یو ځای وې، نو نه پوهېږم چې دوی ولې هغوی هغه کیسې نه دي انتخاب کړې او دغې ته دوی اولیت ورکړی ده. پهدې
تنویر صاحب، که چېرته د کیسې ځینو تخنیکي شیانو ته راشم، مثلا زمان ته زه راشم، تاسو یو ځای لیکئ چې شیبه وروسته داسې وشول، ساعت وروسته سړی راښکاره شو، دا دقیق زمان نه دی. ساعت وروسته یعنی څومره وخت؟ شیبه وروسته یعنی څومره وخت؟ فکر په داستان کې خو په کار ده چې دغه فاصله ډکې شي. مثلا کله چې دغه میرمن په موټر کې رواني شي، دا یو زمان ده ډک شو. خیر، دا خو هم لا یو خبره ده. بل د نصر په برخه کې ځینې شان تکرار شوي دي. مثلا څو ځله دا خبره راغلې ده چې ورغبرګه یې کړه، څو ځله دا راغلې ده چې چادري وشورېده، لکه څرنګه چې تاسو وایسئ داسې ښکاري لکه یوه لیکوال چې په پیل کې کیسې لیکلي. ما هم چې په اوله کې به کیسې لیکلې، کلمات به تکرارېدل او ځینې شیان به تکرارېدل، د زمان دغه مشکل ته به تر ډېره نه متوجه کېدم. همداسې ده؟
بالکل، ما تقریبا دا کیسه دوه کاله مخکې لیکلې وه، نو کله چې په دې کې اته میاشتې اووه میاشتې تېرې کړې، یو ملګري په واسطه باندې ما سره خبر راته دلته اروپا کې د پښتو داستان په برخه کې لنډې کیسې غواړي او هلته ایمیل ورته ولېږه، کیسې ورته ایمیل کړه، نو درې یا څلور کیسې دې ورته ایمیل کړه، ما کیسې ولېږلې. خو مګر ما دا بابې زه وګڼله چې خیر موږ مبتدي لیکوالان یو، یا تقریبا لیکوال من ځان ته نه ورکو، خو شاید ما موضوع نهښي مقام وانه خلی یا چا له پامه دومره شي ورنفي. خو مګر کله چې واخېستل ما د خپل کیسې ته البته شي او سوال غونډره ته پیدا کېده چې دا کیسې څنګه لومړی مقام وګاټو، نو یې غنه اوس که زه په دې خپل کیسه باندې قلم راواخلم نه حکومت، نو تقریبا ډېر زیاتې نیمګړتیاوې لري، د کرکټرونو لخوا، د مکالمو لخوا، د ډیالوګ لخوا، د مکان لخوا، د زمان لخوا.
تنویر صاحب مننه. د کیسو په دنیاګۍ کې په پاتې شو. د کیسه لیکوالي لیمې ودان لنډه کیسه د دوی په شخص راور.
سودا لنډه کیسه. په زرګونو پاڼو کې سیک نه و پاته، ژیړې پاڼې لونې بیلې دي، باد نڅولې. زما سترګو ته هغه منی ولاړ دي چې د کال د پای امتحانو ته به مې تیاری نیوله، خو اوس له مکتب نه بیله یم. د کور دروازه و ډبېده، پلار مې ور ووت، د خبرو غږ یې راځي. بیرته چابک خونې ته دننه شو، له هغې خوا چې راووت کمپیوټر یې په لاس کې دی. له مخ نه مې سور تاو پورته شو. نن سهار مې پلار له کمپیوټر نه ټول شیان ولیږل، پر فیسبوک یې د خرڅولو اعلان خپور کړ. فکر مې نه کاوه چې دومره ژر به یې څوک واخلي. پلار مې چې دا کمپیوټر راته راوړی و، وړه وم. هغه وخت مې کارتونونه پکې کتل، گیمونه مې پکې وکړل، فلمونه مې وکتل. وروسته مې لیکل هم پکې زده کړل، سندرې مې پکې اورېدلې. دې وروستیو کې مې د درسونو ویډیوګانې پکې کتلې. پلار مې بېرته راغی، کمپیوټر ورسره نشته. لمر کرار کرار لمنه ورټولوي، خونې ته دننه شوم. وړو خویندو حیران سترګې راته ونیوې. پلار مې د موسکا هڅه وکړه، شونډې یې وخوځېدې. ښه ده چې خرڅ شو، د پاسپورټونو لپاره یې پیسې غوښتې دي. پلار د ټولو څېرې له نظر تېرې کړې. هیڅوک څه نه وایي، ده بیا وویل: همدا چې ایران ته ورسېدو یو بل کمپیوټر درته اخلم، هلته به درسونه وایې، مکتب ته به ځئ. کوچنۍ خور مې موسکۍ شوه، نورغلې دي. زه خپلې خونې ته روانه شوم، د کمپیوټر د میز تر څنګ کېناستم. پرون ماښام یې غلې غلې نغمه راته غږوله، نن مې هم زړه غواړي چې روښانه یې کړم، د خپلې خوښې سندره پکې واورم. خو د میز پر سر یې ځای تش دی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت په روسیه کې د شبو د عالی شورا د جوړېدو خبر ورکړ. یو شمېر ژبپوهان اندېښمن دي چې دا شورا به د مسلکي کسانو په نشتون کې د ژبو په معیاري کېدو کې د لهجو انډول مراعت نه کړي. دوی له آزادی راډیو سره د خبرو په ترڅ کې د شورا د جوړېدو هرکلی وکړ، خو د پښتو او دري ژبو تر څنګ په افغانستان کې د نورو شته ژبو د معیاري کېدو غوښتنه هم وکړه. جزئیات عصمت سروان پراپور کې.
د ژبو او ادبیاتو یو شمېر استادانو د طالبانو د اطلاعاتو کلتور وزارت لخوا د ژبو د عالي شورا د جوړېدو هرکلی کړی، خو دوی اندېښنه ښیي چې د مسلکي کسانو په نشتون کې به د ژبو په معیاري کېدو کې د لهجو انډول مراعت نشي او له دې سره به د یادې شورا کار اغېزمن نه وي. پوهنمل ډاکټر نور احمد ایمل چې د روسیې په کوبان دولتي پوهنتون کې د ژبپوهنې په برخه کې ډاکټرا کړې، وایي د یوې ژبې په معیاري کېدو کې د ټولو لهجو مطالعه او ترې ګټه اخیستل مهم دي. نوموړي آزادی رادیو ته وویل:
د ژبو د ارزښت لپاره او ژبو ته پاملرنه د ژبو د عالي شورا رامنځته کېده د اړتیا ده. اوس خبره دا ده چې د دې کار ډول څنګه دی او په کوم ډول دی ته کار کیږي، غړي څوک دي او د کار له هیډ څه ډول دی، د کار چارې څه ډول تر سره کیږي، دا مهم بحث دی. کله چې ژبه د معیار کولو لپاره هڅه کیږي، کوشش کیږي، د لهجو او داغو د لهجو وینکي ژبپوهان او د مختلفو سیمو کسان چې په دې شورا کې ګډون کوي باید تعادل پکې مراعات شي.
شغله ایمل هم درزوی د یوې ژبې د لری پروتوسیمو په ګردودونو کې داسې کلمات او اصطلاحات شته چې د ژبې په معیاري کېدو کې مهم رول لري. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه وروسته ډیری د پوهنتون استادان او لیکوالان له افغانستانه ووتل چې پکې د ژبپوهنې اړوند کادرونه هم شامل دي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پخوانی رئیس او د یاد پوهنځي د دری ادبیاتو د ډیپارټمنټ غړي پوهنواله ډاکټر راحله حمیدزی د یاد شورا جوړیدل مثبت ګام بولي، خو وايي د ټولو ژبو مسلکي استاذي باید په دې شورا کې ګډون ولري ترڅو د خپلې ژبې لپاره کار اغېزمن تمام شي. هغه آزادی رادیو ته وویل:
دې شورا نه تنها د پښتو او دری ژبو ته نه، بلکې د افغانستان ټولو ژبو ته چې د ورکې دوله کو سره مخامخ دي باید پاملرنه ورته وشي. هر ژبه په دې شورا کې باید یو استازي ولري او هڅه دی وشي چې ټولې ژبې او د ژبو اړوند لهجې ثبت شي او د افغانستان د ژبو یو اصلي
زبان های افغانستان ساخته شوند.
دا چې د ژبو عالی شورا اصلي موخه څه ده، په جوړش کې څوک شامل دي، او آیا د ټولو ژبو ژبپوهان او مسلکي کسان پکې شته که نه؟ په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د مسؤلانو نظر ولرو، خو ونه توانېدو. یاد وزارت د خپل واتساپ ګروپ له لارې یو راپور خپور کړی او پکې لیکلي چې د ژبو عالي شورا دغه وزارت د کلتور او هنر معین مولوي عتیق الله عزیزي په مشرۍ خپله لومړۍ ناسته وکړه. په راپور کې د مولوي عتیق الله عزیزي له قوله ویل شوي چې له یادې شورای موخه د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره کار کول دي. باختر خبري آژانس پر خپله اکس پاڼه لیکلي و چې د طالبانو د رئیس الوزرا په امر د ژبو عالي شورا رامنځته شوې څو د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره کار وکوي. په خبر کې راغلی و چې دی په دې شورا کې د طالبانو تر واک لاندې د پوهنې وزارت، د افغانستان علومو اکاډمۍ، د اطلاعاتو کلتور وزارت، لوړو زده کړو وزارت او آزادو لیکوالو او ژبپوهانو استازي شامل دي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په تیره یوه پیړۍ کې د بیلابیلو واکمنانو په دورو کې د ژبو د معیاري کېدو لپاره بیلابیلې ټولنې رامنځته شوې او بیا بیرته له منځه تللې دي. د ویکیپیډیا د معلوماتو له مخې په افغانستان کې اوس مهال 240 ژوندې ژبې شته چې د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو پرې خبري کوي، چې له دې ډلې پښتو او دری د دې هیواد رسمي ژبې بلل کیږي. تر پښتو او دری وروسته ازبکي، بلوچي، پشایي او ترکمني هغه ژبې دي چې په افغانستان کې ډېر خلک خبري پرې کوي.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې د هور سپیشل شعر د دوی په شخ.
نن شپه درځمه خامخا درځمه، نن شپه درځمه خامخا درځمه، درځم لا تا سره نن شپه ز تر سهار پورې، په وچه شوندو په زخمی کوتمه لدار دلری خود درد په غی کې په جړغونی او بیسی کا आवाज سندری وایم موسیقي غږوم لدار دډکا موسیقی نڅوم د هر ژوند انسان لدار د بی وغږو د زوړ جماعت ملا بغوک د دیوال شاتوي هغه رښتینی وفادار مینبه زما اوستا له موسیقی سره جوړه جوړیږي د شړا غک به زمونږ موسیقی ته لاخ کولا اور بخي د جړا درد به لستر ګنا تل پاتې رنای پټکړی نن شپه درځمه خامخا درځمه نو ویرباب نو ستاره سره په هی کې هیڅ راته ویلای نشي د درد کیسه دی هیڅ کولای نشي څنګه چې پایل کړی کیسه زړه دې راډک شي زړه دې راډک شي د دردونو مزي تا ور تاو شي خو زه درځمه خامخا درځمه نن شپه به دواړه خپل دردونه لچانه پټو د موسیقي په ژبه په هنرمند غوتو پرته د چاله ویری او نن شپه د درد د پټولو خپل غرور ماتو نن شپه خپل درد غګو په پخوانی زړه سیله افغانی موسیقي د خپل مینې د اظهار لپاره د خپل ژوندون په بایا نن شپه هیڅ ویر نه کړم دا می وعده ده چې درځمه خامخا درځمه او دا می وعده ده چې درځمه خامخا درځمه
لاخل سپیشل په مننه چې دا شیری پازدی رادیو ادبی مجلې پروګرام لورولای وو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خوست لکنو د سیمې د مشانو وی جرګې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به په دې قوم کې د نجونو ولور دونیم لک افغانۍ وي. د یاد سیمې اوسیدونکو د دې پریکړې هرکلی کړی او ژمنه کوي چې په کلکه به د دې پریکړې څارنه کوي چې څوک سرغړونه ونه کړي. د نورو قومونو سره په توپیر لکنو په سرغړونکو د پیسو ناغه نه دی شي. نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې
د خوست د لکانو د سیمې مشرانو د وی قومي پریکړې لري د نجونو ولور دونیم لک افغانۍ ټاکلای دی. قومي مشرانو پریکړه کړي کچېرې د لکانو کوم کاس له دې پریکړې سرغړونه وکړي له هغه سره به ټول قوم د غم او خادۍ هر ډول اړیکې پرې کوي. قومي مشر نور جمال الدین ول په دې پریکړه کې ځینې نور رواجونه هم چې د زوم د کورنۍ لپاره درانه تمامېدل ختم اعلان شوي دي.
ولور مو داسې مطلب چې دوه نیم لکه روپۍ بو یعنی په داخل دې لکان کې که هر څوک یې کبودیا کې که دلته یې دوه نیم لکه بوڅیری پنځه سره روپۍ دې پورې وي چې هغه کوټه پوښي خو زوم وو هغه دې حالت نه وي. ماما نشته، غوړي نشته، وریځې نشته، خلیفه نشته، تونه نشته، یعنی لا جوړ جمع شپې جوړه بو خو هغه نه وي. د پور پکو نه وي، سلور جوړه سره دې ټکرای دا پوښانی خو نه وي.
قومي مشران وایي لوړ ولور د دې لامل شوی چې د ځینو ځوانانو ودونه کلونه کلونه وخت ونیسي او حتی ونه شي کولای چې د بهر په مزدورۍ کې هم دا پیټې وچات کی. یو بل قومي مشر یونس خان وایي
نو دې پورا چې موږ ځوان ویزا وخلی عرب ته لوړ شي یا بل دې ته لوړ شي او دولته کوزدا بي ته وکی دا نو ولته نو سوی اخیر هغه انسان دا نو دا ټول شیون چې موږ وسنجول او دای دې ټکټ روپۍ دې کور خرڅه دې خدي ولور خو یو دې پرېږ دا نصیب پرې کوله موږ ځوانون او ټول دغه سي ګرځي.
هغه کسان چې د لاس مزدوري کوي او په مزد د خپلو کورنیو نفقه ترلاسه کوي وایي دوی ځانونو ته ډوډۍ په مشکلو پیدا کوي، نو بیا به د ولور پیسې له کومه پیدا کړي؟ د یادې سیمې دوه تنه ځوانان جراد خان او امیر محمد وایي
مو مثال دغو خښتو کې 200-300 روپۍ دړي نشو جوړوای، خېټې ته نشو پوره کوی، بیا به ورول ته مثال څه پوره کړو؟ او ډېر ځوانان دي مثال د ودونه هغه نه پاتې دي، مثال سپینګیري شو کړي دي، مثال
بلوری ته د قوم اوسیدونکو او ځوانانو د مشرانو د دې پریکړې هرکلی کړی او غواړي چې د پریکړې پلي کولو ته د جدي پام وشي. د یاد سیمې یو بل تن ځوان محمد نواز ویل
هڅه کوو چې د نورو قومونو کې هم داسې فیصلې ترسره شي، نو د دغې فیصلې څخه ټول د کاڼو قوم مشرون ځوانون خوښ دي. غواړو چې د دولت څخه چې په ټولو قومونو دا تطبیق کړي، د عوامو خیمه او یا روغه فیصله ده چې په ټولو قومونو کې تطبیق شي.
په پښتون مېشتو سیمو په ځانګړي ډول خوست کې د نجونو لوړ ولور د یو مهمې ټولنیزې ستونزې په توګه پاتې شوی او مهموالي ته په کتو یې څو ځلې په ځینو قومونو کې ولور ته یو حد ټاکل شوی خو پلی شوی نه دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړو. تر بلې وې مو زه احمد شیبر په خدای سپارم. شر ډیر شي.
ګلانو کیو گل دی لایز ما زړه یې د بل دی هر ورځ ما تر عزیز دل کالای څه مقصد لري کالای څه مقصد لري وکړه ما ډېری دوستي نا دے دیارے جوان کی دزوانی
Bye.
باور وایم رحمت آغا شاعر
ازادی رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادی رادیو واوري او ولولي